بلې جاوید نعمت، تاسو ستړي مشئ. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوري چې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د ملي یووالي د حکومت پر دواړو مشرانو غږ کوي چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې خپرونه کې له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم درته خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پاموکړی د مهمو خبرونو سر لیکونو ته ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپل سیاسي اختلافات د هواري لپاره نن سره وګوري. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر په زندان کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپل سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د اشرف غنی او عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو دا خبر تایید کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ په ښکاره د اختلافاتو مسله تېرونې هغه مهال رابرسیره شو چې عبدالله په زغرده پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ چې په مهمو مسلو د خبرو لپاره نه ورسره ګوري او په تېرو څو میاشتو کې دوه په دوه خبرې نه دي کړې. د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې د نننۍ کتنې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمیر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. تروی هندرسن پرون وویل د الوتکو او نورو تخنیکي وسایلو اخیستل آسان کار دی خو ستونزه د پیلوټانو پیدا کول او د انساني ځواک روزنه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری تایید کړ چې د پیلوټانو او تخنیکي کارکوونکو روزنه وخت او زیات مالي لګښت غواړي خو باید ستره ستونزه نه وي. دا ستونزه د حل لار لري. کله چې امریکا د الوتکو مرسته راسره کړي افغان پیلوټان هم روزلی دي. دا کار زیاته پانګه غواړي خو موږ په بهرنیو هیوادونو کې پیلوټان روزو او مسلکي کارکوونکي ورته برابروو. د افغانستان د هوایي ځواک ګڼ شمېر محصلین اوس مهال د امریکا په ګډون په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو لګیا دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون دوه تنه مشکوک ترورستان ونیول شول. د دې ولایت ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې نیول شوو کسانو په پنجوایي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو حملو پلانونه جوړول او عملي کول، پلارو کې ماینونه ځای پر ځای کول او د خلکو ورځنی ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی و. خبر پاڼه وایي چې دا کسان په کندهار کې د امنیت ریاست په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تښتونکی پرون په اعدام محکوم کړ. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د ابتدایي محکمې دا حکم په علني غونډه کې شوی او مجرم ته مدافع وکیل هم ورکړ شوی و. په خبر پاڼه کې د محکوم هویت نه دی څرګند شوی. د خبر پاڼې په حواله دې سړي په ننګرهار کې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود او قتل هم کړی دی. د محکمې په جریان کې د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم حاضر و. خو محکوم شوی سړی د ننګرهار د ابتدایي محکمې د دې حکم پر خلاف د استناف غوښتنه کولی شي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ خو د تعجب وړ خبره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک ټونر پرون وویل دا چې روسیه د ایران د همدان له هوایي اډې کار اخلي د سوریې په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د موسکو او واشنګټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملین سره د داسې همکارۍ د موافقې تر حده نه دي رسېدلي. تونر څرګنده کړه چې موسکو په سوریه کې پر هغو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون څرګنده کړه چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې ماشومان وژل شوي دي. د هغه په وینا د حملې د روسیې یا د سوریې د حکومت جنګي الوتکو کړي او ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي هم دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. دریا بیا کلن منانوف په تاجکستان کې د اسلامي رستاخیز ګوند مشر و. د ازادۍ راډیو د تاجکستان څانګه په تاجکستان کې د آزادګان په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یوه تقریب ځای کې ساور کړې ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویبپاڼې ته د هغه د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. منانوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي بللي و. د هغه د ګوند یو شمېر نورو نیول شوو غړو ته له لسو نه تر 15 کلونو پورې د بند سزاوې اورول شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدراعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون د سربیا په مرکز بلګراد کې و او د هغه هیواد له صدراعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره یې وکتل. بایدن سربیا ته له رسېدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې په مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په مخ کې راغونډ شوي وو او د ډونالډ ترامپ ته رای ورکړی شعارونه ورکول. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږد مهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. آزادی راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2012 نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اوازې اوریدلی شي. که خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د آزادی راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د آزادی راډیو ټکی اورګ یا آزادی راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران باید خپل اختلافات حل کړي.
هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار وسیږي او هغه چې ویني چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي راغوښونه باندې عمل وکړي.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي. د خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله نن د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره سره وګوري. د راپورونو په اساس ویل شوی چې دواړه مشران ښایي په حکومت کې د وروستیو راپورته شوو سیاسي اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د دواړو مشرانو د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو ته د دوی د نننۍ کتنې پخلی وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. فرشا جلازه جزئیات وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلي اشرف غني او عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید شوی خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه خو ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت له مخې بالاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې دننه سیاسي ناندري تر بل هر وخت زیات شوې دي. عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غني پزغر د نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې کړي او حتی په تیرو څو میاشتو کې مخامخ خبرې نه دی ورسره کړي. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي، چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله سره یې ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غني حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غني اوسمهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل
بسیار کار
دی، وی ډیر کار پر دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
ښاغلی مستاق زیاته کړه چې ولسمشر غني په وروستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ژغېدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ قربانې کړی دی. دا نه ده څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبرې او پریکړې کوي.
په بشپړ توګه د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقې عملي کول د اجرایه رئیس یوه مهمه غوښتنه ده. د دغې موافقې پر اساس د اجرایه پوست باید پر اجرایي صدارتي څوکۍ بدل شي چې په اساسي قانون کې تعدیلاتو ته اړتیا لري او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم باید لویه جرګه راوبلل شي. خو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو لپاره هم یو لړ شرایط وضع شوي دي چې د کارپوهانو په وینا هغه په اوس وخت کې نشي پوره کېدی. د لویې جرګې د غړو په ترکیب کې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې پر غړو سربیره دغه راز د ولسوالیو د شوراګانو غړي هم باید شامل وو چې تر اوسه یې انتخابات نه دي شوي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که د اساسي قانون لویه جرګه نشي جوړېدی بله دودیزه جرګه دې راوبلل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته پکار ده چې په خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره په کړو ژمنو عمل وکړي. له ښاغلي کرزی سره دا ځانګړې مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن کړې ده.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړو. که څه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې د خپل منځیو اختلافاتو سره مخ وو، ما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره ده، هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکار او ملاتړ وو، بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودرېږي.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام په راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي ده او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون دپاره د تعدیل دپاره افغانستان د جرګو عنعنه لري.
بله،
د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو معارف کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات راپیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه مو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره وکړي سره به توجه وسېږو. زموږ د فیډي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلات څخه
راوباسو او ان شاء الله نجات ورکړو.
حکومت وحدت ملی با اساس یک توافق سیاسی بین دو تیم ایجاد شد. با اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودن که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شود تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره. تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه. اگر چنین کار نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد باشه؟
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی ماند. مراسم تحلیف را که من انجام دادم با حکومت جدید با رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما این است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتان به تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنند، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگه را تدوین کنند، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به خاک ما میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام مانا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهاد به نام لوی جرگه عنانوی افغانستان داریم که رسم دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کرد. ما مطمئن هستم که جرگه عنانوی نتانه ای که مشروعیت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براس امور هستند امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد بود.
مننه. لایوی خواه ملی وحدت حکومت در خپل منځ یو اختلافات و نظریه دی ورته وخت کې په هیواد کې ځینې خوځښتونه دي. نیویورک ټایمز په دروسته کې یو مقاله خبره کړې ده تر ډیره پورې د دغه خوځښتونو شاته ستاسو لاس خودل شوی دی چې تاسو ګوکه دغه تحرکات هڅوي او مشکلات جوړوي.
بس بدبختانه چې دغه چل زما نه دي چې دغه تحرکات وکړم، نه په حزب جوړولو کې استعداد لرم نه په داسې تحرکات استعداد لرم. دا زما نه.
یک موضوع دیگره کې نیویورک ټایمز په وی اشاره کړه است که شما هنوز هم من حیث یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین و مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعضی از کشورها دارین. تحلیل روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نه. به تمام را به تعیید حکومت هستیم، میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسی قبلا نرس کردم به اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشوه و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصی برای که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دینجا ایجاد کنم نیست. بارزی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم مراجع مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با ما به تماس هستن، نشست و برخاست داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی. هنوزم به دلچسپی دارن و تماس بگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است و در پشتیبانی به صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فعلی است.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخ حکومت ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځان ته ځینې اهداف کې خود چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې بدوی سره قم عمل کوي، د صلح پروسه به سره هم ته مخته بیایي او سیمه ایزو هیوادونو سره د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره به دوی دریو اجماعو ته اشاره وکړه، چې یو ملي اجماع وي، یو به سیمه ایزه اجماع وي او یو به نړیواله اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅې څنګه بولې؟ آیا دوی توانېدلی دی چې ملي اجماع رامنځته کړي د دغه ستونزو د حوالې لپاره؟
هغه متاسفانه کوای خو دا مشکلات مو نه درلودل هغه نست په همدغه وجه باید چې لوی جرګه راغوښته شي که د قانون اساسي جرګه نه شي راغوښتل کېدای چې نهادونه نشته او تشکیلات یې نشته نو باید چې د افغانستان عنعنوي لوی جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي مثلا د امریکې پر بمباریو چې ما بندې کړې او په ډېر زحمت مې بندې کړې په ډېره خواري مې بندې کړې امریکې ټوله هڅه وکړه چې ما برنامه کې او ما کمزوري او پرې مې نه ږدي چې دا غوښتنه زه امریکا خو ومه کړې مثلا د بندیخانو دوباره پر لاس ورکول امریکایانو ته موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو که د یادې غواړي ودې غواړي خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي د افغانستان خاوره تر پښو لاندې وي د افغانستان اوبه تر بمباریو لاندې وي او د امریکې حضور یا په بله معنا د امریکې د حضور د توجیه لپاره جنګ ته لمن ووهل شي د دې زه شدید مخالف یم ما د حکومت مشرانو ته ویلي چې دا باید پرې نه ږدي بل مینو په ښکاره په افغانستان کې افغانان یو د بل وژل کیږي او نفرت خپرول کیږي د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه دا څوک چې مري که زموږ عسکر دي که زموږ ملي پولیس دي که زموږ امنیت ملي دي که زموږ عام ولس دي او که طالب دي ټول افغانان دي موږ یو د بل سره وژنو او بیا افتخار وکړو په سیمه کې د بهترین رابطې طرفدار یم خو د هغه افغانستان د رابطې طرفدار لکه ما چې ورپېښ شوی دوی ته یو باعزت افغانستان چې د همسایانو په مقابل کې سیال او په عزت ولاړ
سیمه ییزې اجماع ته او دا د ګاونډیو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانې جګړې په ارتباط باندې ځینې ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتګ او بیول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په ساده ډول کوي چې یو څه هب بیرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالف شدید مخالف ثابت چې موږ په خاورې کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کولی جنگ او زور د حل لار وای خو دا ډیرش کاله جنگ باید د حل لار پیدا شوی وای د امریکې د حضور مخالف نه یم خو د امریکې د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف یم امریکا باید په افغانستان کې بمباری ونه کړي امریکا یې د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کړي زموږ د انتخاباتو ورانۍ ټول د امریکې د مداخلې او د امریکې د اهداف د باندې دا باید ونه کړي نور مخالفت نور سره دوستی ورسره وکړه
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتونه با تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
پس درست درست اگر این جنگ فعلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست جنگ بین دو افغان است یعنی هیچ خارجی کمک کردن نمیتونه دامن زر میتونن که میزنن دامن ولی حل آوردن نمیتونه ختم کردن نمیتونه این تنها افغان ها ختم کردن که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع را حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است جنگ علیه افراطیت است پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره در اینجا پس لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثریتشون در منطقه ماست روس، چین، هند و همسایه ها ما بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونا طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه در صورت حل میشه
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان
است بالکل است
وقتی میگن که مشکل جنگ با طالبان این مسئله داخلی خود ماست
اگر است
بله
اگر داخلی است پس خارجی دینجا کاری کردن میتونه خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره اگه بیرونی است امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع رو حل کنه بلکه زیادتر شد لحاظا با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ باید صحبت شد بدون شک که جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشد.
د سولې پروسه که هم ستاسو د حکومت په محل شروع شو او ډیر زیات هلې ځلې شوې خو د پاکستان نه همکاري په دې برخه کې او کله کله دوه مخي سیاست هغه سوچه دغه پروسه بیا بل ناکامۍ سره مخامخ کړه. د ملي وحدت حکومت هم دغه پروسه ته دوام ورکړو او بل اخر دوه مغه برخلیک سره مخامخ شول شي ستاسو حکومت سره مخامخ شول. اوسنی ولسمشر دغه ستونزه د حواري لپاره د سیمایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړه ده. دغه هلیزل ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبور کړي سو هغه طالب مشران چې حالت دي د سولې خبره ده کینه او بل اخر د سولې په پروسه کې مومد واقع شي.
د دې هلیزل تایید کوم او شکر دی د سیمه ایزي هم هاونګي او همکاري راولل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډیر ښه خبر د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیکو لایقو طرفداري د پاکستان ملت د افغانستان ډیر نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډیر موقع د لاسه ورکړې په داسې فرصت کال کې هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او شر تر جره د افغانستان سره پر ډیر حقيقي واقعي بنانه بنا د دوستي او ترابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس محل موجود دي امریکا په ښکارا ویل چې د حقاني شبکې په خلاف باندې د عمل نه کوي نو د خپل مرسته بندوي او هغه 300 میلیون ډالر شکل نه به د پاکستان پوسټ کېدل هغه ځندول د هغه مشهور ته ګرځول د حقاني شبکې په خلاف اقدام باندې دا به سوپر موثر تمام شي. تاسو
دا 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 کوشش نو دایلن موږ په حمله دي زما د حکومت په دوران کې مصوز امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاست خو بیا هیڅ ونه کړ او بیا اعلانونه وکړي چې د پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو دا کو بیا برته ورسته سوچ په باندې برته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوي شو اما وروسته د ملي وحدت حکومت یو اعلامیه په خبرولو سره
باندې نوې پریش په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني مخکېم چا پیژندلې نه دي اوس مې کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري دا د ولسونو فیصله ده د ډیورنډ په دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نسبی ته کول او موږ ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت پیژنو ستاسو دوستي وو ستاسو رابطه وو ستاسو راشه درشه وو دا اساس ومن او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان لپخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه چې په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس حمید مومن کړي و دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. کرزی د ملي والي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړی او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. افغان ولس هم چې دی ویارلی وی مهمه ملي ورزیل منځلو ته تیارې نسی ل خپل مشران هم غواړي چې په خپل ګډون سره د غړي خپل واقعي ورز په شاندار مراسم سره اول منځي. سبا د زمری یاسد اتوشتمه د افغانستان خپل واقعي ل ونويومي انکلیز سره برابر ده. د جشن د منځلو لپاره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مخکې تدابیر نیول شوې دي او هم کندهار ولایت دی. صادق رشنه ل کندهار پر رپورت لري.
افغانستان د خپلواکۍ د ونی میکلیزې له نږدې کېدو سره سم د کندهار پر ټولو دوکانونو او کاري سیمو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه ځړول سوي او د جشن د لمانځلو لپاره د کندهار یو شمیر چوکونه او لارې په برېښنایي ګروپونو پوښل سوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي د ازادي د ورځې د لمانځنې لپاره هم په ملکي او هم په پوځي کچه تیاری نیولې. د کندهار د والی ویان سمي خپلواک وایي د استقلال د جشن د لمانځنې په ورځ به خاص نمایښونه او پریټونه د نظامیانو له لوري ترسره سي او د عام خلکو د خوشحالۍ لپاره یو شمیر کنسرتونه او تفریحي پروګرامونه هم په پلان کې دي. د وایي د دغه ورځې د لمانځنې لپاره په شار او ولسوالۍ کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او شار ته داخلیدونکي لارې او شاري سیمې څاري.
پورا امنیتي تدابیر نیول شوي دي او هغه ملي ځای چې خلک د میلې لپاره بیا هم نرمزار ساتنې د استقلال لمانځل کېږي. دا پورا امنیتي تدابیر د نیولو تر څنګ خلکو ته هم د هغه د استقلال د ورځې په مناسبت سره هغه پوهاوی هم ورکول شوی ده او د پوهاوی هم ورکول کېږي.
په عین وخت کې د دغه ورځې لپاره د کندهار اوسېدونکو هم چمتووالی نیولی. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ملي بیرغونه رانیولي او د دغه ورځې لپاره ملي کالي او ډالۍ برابرې کړي.
د خپلواکۍ د ورځې لپاره مې دا رانیولي موټر باندې مشتم پیدا کوم چې موټر مشتم دغه ورځې ورمنځ کړي.
کندهار کې سش کال د ازادي جشن د تیرو کلو په نسبت خورا په جوش او زور سره منځل کیږي، ځکه سش کال ځوانانو هم ډېره امادګي ورته نیولې ده او دولتي چارواکو هم په دې برخه کې امادګي نیولې ده. تاسې ګورئ چې ښار کې بیرغونه او اشارې شاوخوا لګول شوي دي او ځوانان مدني ټولنه هم په دې برخه کې خپل امادګي نیولې ده چې سش کال جشن په خورا شوق سره ولمانځي او دا د ازادي جشن دی. خلکو ته دا روحیه باید ورکول شي چې هر کال د ازادي جشن تر یو کال بل کال باندې شور دغه سي تجلیل سي او خلک په ازادي په معنا باندې پوه سي او خلکو ته تیر تاریخ یاد سي چې د هر کال دا جشن ازادي لمانځل کیږي. خلکو ته زموږ هغه تیر تاریخ یاد دی او خلکو ته زموږ هغه پخواني اتلان هغه زموږ کم مېړني خلک چې وه چې ازادي اخیستې ده او هغوی تاریخ به هر کال تکراري ده او هغه به نه هیریږي.
د کندهار چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د استقلال د ورځې لپاره د تیاری خبره کوي چې د نامنوي له امله په دغه ولایت کې په تیرو اتو کلونو کې دغه ورځ پیکا او د عامو خلکو له ګډون پرته لمانځل کېدل.
په کندهار کې د زمري اسد د اتوشتمې د ونویومې کلیزې د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې لپاره د چمتو شوو تدابیرو راپور و سبا د ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل کیږي. ازادي راډیو به په دې اړه بیا هم تاسو ته وروستي مطالب واوروي او د غرض د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو اوریدل شي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمیر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به وګوري. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو مخکې لدې چې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام د تخپور کړو په مکرې د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام اوریدو ته.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په کې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاء الحق ستونزې خبره کړو. دا ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان پولیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلې دي. کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟ ضیاء
الحق مینوم د لغمان ولایت مرکز ریاون د نورې کلمه.
استا ستوند صدا چې مونږ ته بیان کې
ستوند خو نه دا ده چې په 1400 پګاوی ام کال نه دولسم سم تواب کال کې کامیاب وم. هغه نو رسول مونږ ماجرت ته مکتب هم مګه سپری خو دا اوس نو شرایط مخ خپل مشه سامي امتحان ورکم.
اورم وای ادامه ورکای.
سامي امتحان ورکم بیا مریضه وکړه بیا د یو استلام راغله د استلام ته درې څلور شرطونه و مربوطه مکتب ته ولیکل چې دا شاګرد سره شاګرد ده
یعنی په خاطه سره شاګرد ده چې به لیکلی
هو په کوم نوم او جدول د اخراجی مکتوب د اخراجی او هغه نورمال څنګه پېژه چې ما دا درې څلور شیان توره و جدول د اخراجی پیدا سو مکتوب د اخراجی پیدا سو نوم د پلان نوم د اساس نمبر فقط دا یو نورمال څنګه نتایج و دا لدینه ورکړی و
د یو لسم سم نتایج ورکړی و
دیو لسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي ځکه دیو لسم سم چې لسم او یو لسم سم هغه ورکړی و
یعنی د اووم اتم نهم لسم دغه ټول مکمل و
نه د اووم نه تر لکه د درې اویا کال تر اووه اویا کال چې دغه کوم نتایج دي کنه د روښان دي سي دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي د دغه کلو ورک دي لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته د نهم نشته د لسم او یو لسم فقط د دو لسم سم شته د نتایجه
د دې علت څه شی دی چې ورک دي
د دې څه لیکي ښه چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل دغه داخلي جنګونه چې ودلته لغمان کې طالبان وخت نه وروسته دغه لاسره دا روخان لسی کې څه شور سولو څه چاو څه زولو څه چل څه چل د استلام کې درې شرط او نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد دا مکتوب د اخراجی جدول د اخراجی او د نورمال سم نتایج هغه درې څلور شرطونه نور چې ول قانون د پلار نوم د اساس نمبر مې او په دولسم سم کې شاګرد په واوی اکال کې مکتوب د اخراجی او جدول د اخراجی دا موجود او صرف نتایج له دوی نه ورک دي اوس یې ما امتحان ورکړ اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږې کامیاب مې ما په خو نمرو سره اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي ځکه ته د نورمال سم نتایج نشته
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوی دی یا سوځیدلی دی یا لمنځه تللی
هو بالکل دا تاییدی ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستل تا دغه نه دی پښتنې وکړي بیا دې هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو دلته ولاړته وي هغه چې وکتل هغه بیا ولیکل چې یو د دنه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي
دی تصدیق کړی مهر یې همځای پرې لګولې
هو هر څه یې پرې کړي فقط مهر کړی دی هلته یې لیکلي دي چې راځه سره جنګه داخلي ازبین رفته اوس امتحان هم رانه واخیست امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب سولی و ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې خو دا صنف به هم پای ته رسې بیا به مستحق کېږي
زما خو د دولسم صنف سامي امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره ځکه د دولسم صنف ته کامیاب وم هم پرېښی وو امتحان مې ورکړ سامي اوس هغه د زما صنف زیات ده دی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي ما صنف کې کېنوئ زه به بیا ووایم وایي د تا صنف زیات ده او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته ویلې نظارت وایي هغه ده وایي پلار دې سپرو ملکه که بیا دا وویل موږ له ښې وښکړم ما له اخر د دې نو هغه څه کېږي دولس کاله مکتب مې وویلې د دې نتیجه اوس ووایه
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه
نه وزارت معارف ته مې نه ده کړې ځکه دی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه دې موږ یې تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سمپیان لرم اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغه هم امتحان ورکړی سامي کامیاب دي څوک ډاکتران دي څوک انجینران دي څوک معلمان دي هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د ما هم سمپیان دي خو بیا هم ویلې وایي والله هغه به کومه چلسازي کړي وي څنګه ده څنګه نه ده یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي نو معلما خو نتایج دا کار مې ونه کړ چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي وا د غلا کار ده مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي سرمعلم نن راوسته مدیر دی مکتب ټول سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي نو بیا هم سب د دې نتیجه څه کېږي بس نه جواب دي نو وایي
ته کابل ته نه راغلې د پوهنې وزارت سره دغه ستونزه نه ده شریکه کړې
نه ما تر اوسه نه ده شریکه کړې ځکه چې تر اوسه دغه د موږ غلا چې امتحان کې اوس زه کامیاب یم دی نه دي لیږلي کابل ته تر اوسه دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو موږ هم په عذابه ځان هم په عذابه او خلک هم په عذابه دا کار دې نه کېږي
ضیاءالحق ورور دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي ته هم لږې هلې ځلې وکړه که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده او مخکې له مخکې په تشویش کې
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده په دا دوره د مشکل ته پریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نکېږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان امره نو اخیسته لاس پنځه لاس شل ورځې مخکې را ده عریضه وکړه او بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وایي چې اسې تکلیف دی ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفی ځواب درکړه موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به شریکه کړو او هیله به ته وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفی ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفی ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو اسې بېځایه کلادا دې راته ویل په کوم غته دی لا امتحان کې شامل وي ما ورته تاسو چې کوم استلام یا مکتوب ما ته راکړی و چې د سامي امتحان ریزه ما کړی و نو تاسو په کې لیکلی و د غسلور شرطونه چې دا تاسو سره مکتوب تم لیکلی و چې دا تاسو سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تسلیږي مکتوب د اخراجي راولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې سلور شرطونه سلور درې پوره وو سلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه لدینه ورکسوي وو
زیول حق خان تاسو خو به صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ شئ
15 کسه حتی د اوس ډیر پیژنه ما چې ځینی دکانداران دي ان لا بعد ډاکټران دي په کابل شپخانو کې تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمکانو دغه نه ما پښتنه وکړه دغه دی درې سلور ما ته ول چې مونږ درې سلور کاله مخکې په دغه دوره کې مونږ دونه سخت سوالونه واغو نه کړو نه دغه شې چې تا ته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تا ته مونږ امتحان ورک سامي کامیابی یو علم د وسپیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي څه انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوم ورکو
هو دغه و درې بیا کال مت ته شپږ بیا کال پورې تقریبا د 2.5 زره 3 زره شوشو خوا کې شاګردان د دې ټول ورک دي کاغه ډاکټر دا کا انجینر دا کا معلم دا کم د شي وسادي ګرځي دي یو د ما ورک نه دي د ټول ورک دي بیخي د دې لسیت نه ته ورک دي
ته دا عمل چې هغه سره شوه د بیت تاسو رموشي
بیت ما سره موشي کدی غواړي چې په دې یقین نه کې چې ته شاګرد نه د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوند دي ما پیژنې چې د مون شاګرد وو زه خپل هم سمچان ورته راولم بیا د ولسم سم کې زما اساس نمبر ستاده لږ نه ټیټ سم اوم سم کې ستاده په دې که چې هغه دوی نه ورګ دي ته معلومات د دې غټه لوحه په غو د نتایجو په مدیریت کې زړول د شه دغه کلو نه موږ معذرت غواړو د جنگول وجه دغه نتایج موږ نه ورګ دي
ستا ستونزم ټول واورې دا او سبتم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقامات سره شریک کړو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یک سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءل حق وای چې د روخان په لیسه کې په 12م ټولګي کې د سامي امتحان ورکړې کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکړي دی وی په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وای چې د لاندې ټولګي نمرې نشته دی وی زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوی زما نه خو نه دی ورک شوی زما قصور سي شه دی
بله متاسفانه یو شی چې موږ استاد ډیری هیوادوال سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسان ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راشي په لوړو صنفونو کې یا اوسید سامي او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه د معرفت ورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکسوي هم نو د دوه ورور مشکل کچیر دا وی چې نتایج یو خصوصي دي دي نه پېګم چې په کوم کلونو کې به سوځیدلی کله د 1900 یا کال نه مخکې حالت موږ د حریق او د کونځو د سوځولو ډیره پیښه درلودلې اما په دې وروستیو کې موږ داسې پیښې ډیره کمې لیدلې یا موږ هیڅ نه لیدلې خصوصا په لغمان کې چې خوانده یا سابق د کونځي د سوځیدلې بنا امنیت څخه تفصیلي معلومات او اړتیا ده چې دوی معرفت ورکړي او کال ته ستوندل نه کول دي کومې اړتیا سره دلته راشي موږ ان شاء الله په خدمت کې تر کومه ځای چې قانون دوی ته حق ورکړي
موږ د دې حق ورکړه باندې مکلف یو د کار ورته جناب حق ملسب د ځوان حق په نامه دا ځوان وای چې زه چې په دولسم صف کې شامل شوم د یو لسم صف د نتایج په اساس شامل شوم زما د یو لسم صف نتایج موجود
خبر دا ده چې چیرې دا یو واقعاً د یو لسم فارغ وي او د یو لسم پر اساس شامل شوی بیا د یو لسم د ول ریګولر منظم شاګرد نه چې له سهار راځي تر ګرمې خپل درس وي او بیا امتحان ورکی او هیڅ څنډه ورته پاتې نه شي سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم دي دوی اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کې دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال تراځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دای دی ولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود دا څنګه دی
جناب حق ملسب دا ځوان دا هم وای چې دا تم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه زما د دولسم صنف اسناد ماتل کړي دي
ګوره تاسو د سې د چې تاسو لسم ته زید نه هم سنه درته په کار ده یا مثلا کې په دورو حساب کو کې تاسو متوسط لري ته زید باید د ابتدایي اسناد لري کې لسې ته زید باید متوسط لري کې چیرې تاسو متوسط سنه نه لري څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې وړو بلل شي چې تاسو د لسې شاهد دي ځکه چې درته ما چې کدا چې په قدان دي اسناد ویل کې دي چې دا په هیڅ صورت سره دای دي هغه حق نه چې سامي والي دا لېغلم رحمن کېدلی کې چیرې چې ټټو سنفونو اسناد ولري او بیا هم ستور ته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستور دی ورته
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ورسره مرسته کوي او لارښوونه ورته کوي او قناعت ورکول شي
اوس موږ د قانون مخې موږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو زه خپل شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشاله احساسوم چې یو څه مشکل نور حل کړي بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستور ورته لرو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه
ازادي رادیو په دې ځنګړی پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځنګړی خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې ولري او حلول قانوني لارې ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسیت آمده ام کل تنظیمای زور
است که بیست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ زه اجمل تورمان يم او د خبرونه د طاهر روشان په امکارۍ تاسو ته وړاندې کوم دوستانو د ازادي او اوریدونکو دې خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو. خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتي مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلې دي.
سلام علیکم. ما را پیغام د ازادي راډیو نه راځي چې په غنیو بلا بلا تور ورسوي او په خپل پیغام زه مو دا وایي چې څه څه انتخابات ځان سره کوي
خرابیږي د هلمند په ولایت ورور د ناوی په ولسوالۍ کې د عیناک تر سیمې پورې داسې حال دی چې نه څوک د کور وتلی شي، نه څوک ښار ته وتلی شي، نه څوک بازار ته وتلی شي. حتی دغه سیال دی چې څوک خپل کوچنیان د کوره د غذای ایستلی نشي چې تیاری دي و حکومت ټکان دي طالبان دي.
سلام علیکم. زرایم د هلمند ولایت مرکز د شرګات څخه زحمت تر کوم. د هلمند ولایت په سینزمتری کې جنگ شروع دی او ښار تر پوره تعدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته او نه عوام ورسره همکار دي. موږ د جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو هغه کسان چې مخکې د هلمند د سکوت په حالات کې اپلای وژغوري، د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلان چې دی داسې مشران دا خو هلمند سل په سل کې د سکوت په حالات کې دی، ولې څوک نه دی سره همکار؟ ډېره مننه.
السلام علیکم جناب ادیر ادیر ترګوند. سلامونه وایم او د روزګان ولایت سید احمد د پولیس په تمه کې ما او مې په ولایت کې دی د امنیت او د غول اسلامي د سټي سره مخامخ ما د ټول مخامخ د غوښتنې ده چې د غول اسلامي کومک نه ورته دي د خیر په حالت کې نو موږ د کوم امن نشته د رمسته او تر کوم په ځای کې ټول خراب کې سره یاري بندې دي مرزا مې څه کوله ولای د غول اسلامي غم دی خو رسې او سلام ته سلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله د ایمان صاحب ولسوالۍ خبرې کوم. دلته په ایمان صاحب کې وضع ډېره خرابه ده او د اوس سر حال دغه دی. ټولې لارې د ولسوالۍ چې راځي سړی سب ټولې بندې دي او د طالبانو لخوا هم تلاشي کېږي. په هر سړک باندې سړی اتلی شي نه شي راتلی. نو دا مشکلات دي او دولت یې پاملرنه لري او د دولت نه خلک ټوله مصافه نیولې ده. دولت نه اربکان جوړ کړي، د اربکان نه خلک شکایت لري، غلاوې کوي. دغه مشکلات دي. بس دغه زما پیغام دی ازادي راډیو ته لیږم چې نه شي.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اروزګان او هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو لامل اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډیره ځواب وایي.
وزیر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه سره چې ډیره اوریدونکو تماس نیولې او هغوی شکایت کوي چې ګواکې په قندوز، روزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت ورس سر بلې خرابېږي، په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایست چې تاسو د نامنۍ د مهارېدو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لرئ؟
د 12 اگست تاسو ګورئ هلمند کې څو مخکې ونې بریدونه ډیر و، دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړی وی، بریدونه کړی و. یا وی تصور دا و چې څو ولسوالۍ به سقوط کی، حتی هلمند ته بلوی 40 تر امسته کی. خو د نیک مرغه وی مات شو و سالات زمونږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات ښه کیږي. هغه تشویش چې موجود و هغه قطعا نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګند کوي چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې حالات ښه دي، زمونږ د کنټرول لاندې دي. په قندوز کې مزمنه قوتونه دي، په قلعه زالو، دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زمونږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. موږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا نه خواسته کوم زیاده سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زمونږ قوتونه هلته ورته لاسره.
او تاسو کچیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
منګا د نن ځای وشت عملیات لرو. په 13 ولایتونو کې 13 عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون منګا 106 هوایي بریدونه کړی دي، پروازونه مو کړی دي. 14 هوایي ضربي مستقلی اجرا شوی دي. 13 شپه مو څلور د شپې عملیات درلود. دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډیر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخیری پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډیر زیان ولسی وګړو ته رسیږي او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
منګه د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه دی هغوی د زورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوز توان دی وسه رسیږي، مونږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټولو خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکی خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، مینونه ګري د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی له خوا رامنځته کیږي. مونږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پردی سوچ د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په خبرګونې د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغله دولت وزیر پختلو. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه وکړو چې پراتلونکو کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ جواب تر لاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم لوګر ولایت د لوګر د مهاجرینو په خارګوټي کې کوم کورونا چې پاکستان څخه راستانه شوي دي، تر اوسه پورې د سرپنا هم حکومت نه دی کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او د حکومت څخه دا هیله لرو چې تاسو د هغوی سرپنا بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زما د پکتیا ولایت د والد صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه دا ده چې د ګردیز نه تر غزنی پورې د غزیدلې لارې سړک غم وفریږي، په سوله موټر دې باندې تیریږي، د ورځې او ډېر مشکلات سره مخامخ دي، او د امنیت له خطره هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه سره ولرې. ډېره مننه.
سلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربیل سوالینا. مونږه په پاکستان دی پراته یو، د پیغام کابل کې نشر کړو زنه. مونږه اشرف غنی احمدی نه اله کوو چې مونږه په پاکستان دی پراته یو، د سرپنا جنرال د خدای په لاره د ماجر غو مخرای وای و نمبر ورکړ. ته خیر په حال کې ناشې د ماجر حال نه خبره، پاکستان په ماجر ستړي پولیسان وهی د بیره د غوی خپل کو نه مونږ باندې نه پریږدي. کورو بازار د وځو سوزي وځي ورو هر موږ سره مخي. اصل باندې ما ځنه موږ په دنده کې لګیږي چې موږ ته یو یو نمبر راکې کابل کې او ډېر موږ په کډه سخت تنګ کړی. والسلام علیکم.
دا کارو کارکونکو او دونکو ته ټول زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یزري ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. چې آیا تراشي درویشي ورواغونځي وای داس کار ده په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي او په مسلوي په جېب کې اچي. سلام.
السلام علیکم، ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. فصل السلامه ټول افغانانو ته سوال کوم، لکه کوم چین په جنگ کې جان دا او په فلم کې جان دا، چې لا چین نه راوتخته پراموته به، چې له پرامو راوتخته جهابات به، چې له جهابات کوم شي دې. ټول افغانانو ته سوال کوم چې افغاني روحیا افغاني جبه ځان کې پیدا کوي. دا هیڅ ملګری د دې دښمن ده، د ټول افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. لا وته چې لا ونه ته هیڅ سوز. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله سندر درزیان ولایت کیزاد ولسوالی ازادی راجو ته دا پیغام ورکړم. اول کدان خو ازادی راځي ټول کارکونکو او دم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای فاسته السلام رورا دا کوم اجر چې په پاکستان کې دا پاکستان دا خو موږ تیری دشمن رورا دا چې ناجر جلم سر کې زما ودا ماجر او دا اقربا او دا ولست دا ارزو دا خواهش رورا چې دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا سره سي موږ د تنه نم موږ د وژن نم موږ څه ته تان کړي موږ څه شي دا موږ کړي دا غوس نه غلطي ولې د خپل وطن مندي رورا موږ څه شپه مخ په پاکستان کې ولو وطن لپاره ګر کول په نمونه ته تلو ډنګان د شلول دا غنه دی ولاکه یغلو یا شي موږ خپل کاکار دی وسلته په پاکستان کې پروتي هغه بل راځي هغه هم پاسپورت لري هزار شي لري پاکستان ته هغه راځي دا غو کړو خبر کړه دوه درې ورځې باټه باټه کني اصلي لاره هغه وش پر و دکان نو څنګه راځي د دکانونو تاسو شپږ سره وش پر وش وش سره برابر کمه کنو کار نه سان کمه نو دا د خدمت دی دشمن دی دا ولاکه مرشتي په ژوند په خطر کې دي مرشتي ودا ته درولې او بس ما به راز میوارد چې طالبان او پاکستان د ویلو وسیم
دغانی چمر کم زمر مشران په ولا سره کنه موږ په جنگ شروع کو ما خپل طالبان دا غرزو دا خو هي شروع وک د خپل بزګ سره مس ای ځانن خباتن ګور په پاکستان من شروع دي د ګورې په هغه ځکه باندې پریوړ زمو فلا به واسن د تربو جنگ زمو السلام علیکم ورحمت الله
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیایې ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسلاسي په خاطر او بل د مجرینو درتک په خاطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله هله ده چې خوښ شوی مو وي دوستانو یو څه چې یادونه دا غده چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې پرونی مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5